السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت د سرپرستۍ د ختمېدو اعلان وکړ. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده پیغام ولوست او په هغه کې د دوی مشر دا غوښتنه کړې ده چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. طالبانو د سرپرست حکومت د خدمتو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. له نن نه څلور کاله مخکې د اګست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام یې سقوط کړ. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د قانون حاکمیت دې رامنځته کړي او نور دې د څلور کلنه بیعدالتي پای ته ورسوي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د طالبانو له چارواکو د هم غوښتي چې رسمي حقوقي نظام دې جوړ کړي چې عدالت تامین شي. د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د بیازلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت خبره شوې تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی دی. طالبان وایي چې د دوی محکمه شریعت پلی کوي. خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې طالبان د اسلامي شریعت د خپل تعبیر له مخې سخت تفسیر لري. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د غراس په شمال لویدیځو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شوو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. د خیبر پختونخوا په باجوړ، کوزدیر، شانګلې، بټګرام او مانسره کې د بارانونو او سیلونو له امله لږ تر لږه څلور دیرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په پېښور کې د ژغورنې او مرستندوی چارو د ایالتي ادارې ویان بلال فیضی نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په باجوړ کې شپاړس جسدونه له سیلونو راایستل شوي دي او اووه تنه لا هم تری تم دي. د کاغلی فیضی په وینا په بټګرام کې لاس په کوزدیر کې 15 او په شانګلا کې یو تن تر دې دمه د سیلونو له امله سا ورکړې ده. په منصره کې بیا د دوه تنو د وژل کېدو او یو تن د ژوبلېدو خبرونه خپاره شوي دي. د اسوسییټډ پرس اژانس د راپور له مخې د جون له 26مې راهیسې په ټول پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 360 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د هند صدر اعظم ویل کې په راتلونکي کې د پاکستان لوري پر هند برید وشي سخته سزا به ورکړي. نریندرا مودي دا خبرداری نن له برتانوي استعمار څخه د هند خپلواکۍ د 80مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې په هند کې وی غونډه تکړي او دا خبرداری اسلام آباد ته ورکړی دی. ښاغلی مودي دا څرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې وکړې چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. او روسای خبر هم دا چې د روسي ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې خپل امریکایي سیال سره وګوري. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د متحده ایالاتو او روسي د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11:30 بجو په الاسکا کې پیل شي چې په افغانستان کې به مخوستن ناوخته مهال وي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت څلورمه کلیزه کابل ولایتونو کې د دوی چارواکو او پلویانو په شور او زوږ ولمانځله او مشرې د کابینې سرپرستی ختمه کړه.
د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره کوشش وکړي او د اسلامي امارت ټول وزیران او کابینه دي د سرپرست کلمه نه استعمالوي.
د کابل ښار لارو کوڅو ته هم ورغلي. یو شمیر کابل خاریانو ویلي چې دوی د جشن کې ځکه ګډون نه دی کړی چې د طالبانو له تګلارو ناراضه دي. دوکاندارانو بیا ویلي دوی مجبوره شوي چې پر دوکانونو د طالبانو بیرغونه وځړوي. له زده کړو محروم نجونې مو پوښتلې چې وایي همزولي هلکانې مخته تللي خو دوی په کور کې بندیانې.
د ماته په وخت کې موږ تقریبا په اوه مواتن سنس کې وو. دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي او هغه شناسه مو مکتب نه لیدل خلاص کړه.
په دې اړه نور ځانګړي راپورونه او ستاسو پیغامونه هم شته، او دا به هم واوري چې د روسیه او امریکا ولسمشران الاسکا ته خوځېدلي تر څو هلته نن ناوخته ملاقات وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د خبری مجلې د سر راپور ته د طالبانو حکومت د سرپرستی د ختمېدو اعلان وکړ. دا خبره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی د حکومت د څلور کاله پوره کېدو په تړاو په خپل پیغام کې کړې ده، او ویلي دي چې له دې وروسته باید د کابینې غړو ته د سرپرست کلمه ونه کارول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو شرط دا و چې د دوی حکومت باید ټول شموله شي، هغه څه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې له څلورو مطرح مسایلو هم د دوحې د تړون له څلورو مطرح مسایلو څخه هم یو و. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو مشر د حکومت د سرپرستی د ختمېدو اعلان وکړ. ملا هبت الله اخندزاده په داسې وخت کې د خپل حکومت د سرپرستی دوره ختم اعلان کړ چې لا هم ګڼ نړیوال سازمانونه، هیوادونه او افغانان د دوی د حکومت ټول شموله کېدو ته په تمه و. دا خبره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د زمري په څلېرویشتمه د دوی د حکومت د څلور کاله پوره کېدو په تړاو په خپل پیغام کې کړې ده. ویلي چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته دا پیغام لوستی چې ویډیو یې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ده.
د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو ته مجددي هدایت دی چې د خپل شرعي نظام او مسلمانانو په خدمت کې ووسی او د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره کوشش وکړي، او د اسلامي امارت ټول وزیران او کابینه دي د سرپرست کلمه نه استعمالوي.
خو د طالبانو مشر د سرپرست حکومت د ختمېدو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت وایان صبیح الله مجاهد د روان کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې دوی د ځینو سیاسي ملحوظاتو له امله د سرپرست ادارې په توګه پاتې کیږي. د طالبانو مشر داسې وخت دا اعلان کوي چې تر دې وړاندې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه هېد تړون یو شرط دا و چې طالبان به ټول شموله یو ولسواکه حکومت جوړوي، هغه څه چې تر دې مهاله د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د غنو هیوادونو له شرایطو هم یو دی. د یادونه دا چې تر دې وړاندې په ځلونو د ملګرو ملتونو په ګډون غنو نړیوالو سازمانونو، هیوادونو او خپل افغانانو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپل حکومت کې د خزو لګاکیو او ټولو قومونو په ګډون لوستي او وړ کسانو کوماري. هغه څه چې تر اوسه ایوازې وغوښتنه او تمه پاتې و چې د طالبانو مشر په دې اعلان کاملا ختم کړه. طالب وایندویانو مخکې تر دې په وار وار دا ادا کړې و چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د یادونه دا چې لنن څخه څلور کاله مخکې د اگست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوریت نظام یې سقوط کړ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږي د زمري څلورویشتمه د طالبانو پلاس د کابل د سقوط څلور کاله پوره شول. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې ورځې مانځنه کې ګډون ځکه نه دی کړی چې په ټکو یې د طالبانو له تګلارو سره دوی همغږي نه دي. خو د کابل ښار لارې سړکونه بیا پر هغو خلکو او موټرو باندې ډک و چې د طالبانو بیرغونه لیږدول، او دغه جشن لمانځه طالبان دغه جشن د فتح یا د خپل بریا جشن وای بولی، او وای چې دوی وکولای شو په خپلو جګړو او سرخندنو سره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف او دغه راز د هغوی له ملاتړه برخمن جمهوري نظام وپرځوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن د زمري څلېرویشتمه او د اگست 15مه د طالبانو لخوا د کابل او د تیر جمهوري نظام د سقوط څلور کاله پوره سول. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې یوازې طالبان او په کابل کې د دوی ملاتړي دا ورځ مانځي. دوی د کابل په سړکونو او کوڅو کې په خپلو موټرونو او د خپل حکومت د سپینو بیرغونو په لګولو ګزمې کوي. د کابل ښار د نهمې ناحیې یو دکاندار چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو په زوره د دوی پر دوکانونو خپل بیرغونه راځړولي، او له خلکو یې غوښتي چې د بیرغونو په نصبولو سره د دوی د بریا د ورځې په لمانځنو کې ورسره برخه واخلي.
او چهارشنبې په ورځ موږ ته راغلم، ورته وویل وایي بیرقونه بند کړي، وروره چې په نه کړي دوکانونه دې مله کوم، همدغه مشکلات لپاره موږ بیرقونه بند کړي دي. اوس د خوا ګرځي خو دومره نشته، خلک همدوی خپله دي، همجاید صاحبان دي، نور څوک نشته، ور خلکو دي ګرځي، خلکو به قزي او نن څه خلکو دا جرګې لو جرګه چې مې ویلي دا جنجال او رسم ګزارې ده شو څه دي بیلبانس شبه مرحل ټول خلکو ته یې نشته کاروبار نشته چې مو سره وګرځي.
د کابل ښار دوامې ناهي وی اوسیدونکو میرمنې چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، وویل چې خلک له طالبانو خوښ نه دي او له همدې عمله د دوی ملتیا نه کوي.
شاید خودشان خوش باشن، حال و هوای کلا خسته کنه است، ناامید دم داخل خانه ها هستند. ما واقع از شرایط فعلی کدام است خوشی نداریم.
شاید دوی خپل په دې ورځ خوشاله وي، خو د کابل فضا په بشپړه توګه ستړي کوونکې ده. خلک ناهیلي په خپلو کورونو ناست دي. موږ واقعا نو اوسنی وضعیت څخه خوښي احساس نه کوو. په هیواد کې زده کړې بندې دي، د خلکو اقتصاد کمزوری دی، کار نشته. نن د بهر فضا له خلکو خالي ده. کله چې مې له کوره بهر ته وکتل، پر موټرونو یې بیرغونه لګولي او ګزمې کوي، خو خلک دوی ته د کرکې په سترګه ګوري.
هڅه مو وکړه د طالبانو له لوري د اګست د 15مې د ورځې لمانځنې او د دوی په حکومت کې د خلکو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان عبدالمتین قانې نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کابل ښار اوسیدونکو ولې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط د لمانځنو کې ګډون ونه کړ او دوی سره یې دا ورځ ونه لمانځله؟ د پلازمېنې کابل ځینې اوسیدونکي ادا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، له خلکو یې په ځانګړې توګه له هغو ښځو یې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي د کار کولو حق اخیستی، بېوزلي زیاته سوې او په خبره یې د نورو ستونزو سربېره په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ښځو وروستیو ځورونو د دوی اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. هغه څه چې نړیوالو سازمانونو او د بشري حقونو ادارو په تیرو څلورو کلونو کې په دوامداره توګه د افغانستان په کچه راپورونه یې په اړه ورکړي او د دې وضعیت په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي او په ښځو او نجونو باندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. د کابل ښار دا اوسیدونکي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د حکومت پر کړنو په داسې وخت کې نیوکه کوي چې له تېرو څو ورځو راهیسې یو شمېر افغان معترضو ښځو د نړۍ په بېلابېلو ښارونو کې په غونډو او اعتراضونو د اګست 15مه توره ورځ بللې او د تېرو څلورو کلونو په ترڅ کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر کړنو نیوکې کړي او په افغانستان کې د دوی د طالباني نظام د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، د طالبانو د حکومت یا د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول. په دغو څلور کلونو کې یو شمېر افغانان د طالبانو له تګلارو خوښ دي، خو ځینې نور بیا وایي چې بیکاري او فقر هغه څه دي چې زیات شوي دي او له هیواده د ځوانانو تېښته هم د پام وړ ده. یو شمېر عام افغانان مپوښتلي چې دوی د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ کې څه احساس لري او تیر څلور کاله څنګه پرې تېر شول.
سلیمان حمیدی ما د لوګر ولایت اوسیدونکی، د طالبانو پر اتک سره د خلکو اقتصادي حالات چې دی د صفر سره ضرب دی. آر دریم کس چې دی دا خیرات غواړي، کله چې په ښار کې ودرېږي موټر در سره وي یا د جامې لږې لوکسې وي او ته د اړمنو کسانو هغه تعداد وګوري حیران به شي. سوچ به وکړي چې زه چرته د اړمنو یا د محتاجو خلکو دی له راغلی یم. په ټوله کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت چې دی دا ډېر زیات خراب دی. نړیوالې مرستې چې دي هغه هم هی په میل کېږي د طالبانو لخوا نه. اړمنو کسانو ته مرستې نه رسېږي. پخوا به چې هغه کوم زکاتونه تجارانو ورکول یا به زمیندارانو ورکول هغه هم طالبان اخلي د وشر او زکات په نامه باندې دوی ټولی.
زه شیرزاد د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو څلور کاله پوره کېږي چې دوی راغلي دي حکومت کوي. په دې څلور کالو کې غربت ډېر شوی ده، غریبي ډېره شوې ده، بیکاري زیاته شوې ده، کار نشته. زه خپله سهار له کوره چې وځمه کار پسې کار نه پیدا کېږي. میاشت کې لس ورځې کار وي، شل ورځې کار نه وي، شل ورځې موږ له ژبه خورو. ډیره زیاته سخته ده. د طالبانو د حکومت ناول ما خپل وظیفه لرله، اوس وظیفه نشته. مونږ دا وختنه کوو چې باید دوی مونږ ته کارونه پیدا کړي، کومکونه وکړي غریبانو سره. زه خپل چې بازار ته وزمه ډیر زیات سوالګران پیدا شوي دي، زنانه دي، ماشومان دي، ځوانان دي.
موسی ما
له ننګرهار څخه دا چې د طالبانو د راتک تقریبا د څلور کاله پوره شو، نو د دوی د راتک سره ډیر زیات غربت زیات شوی دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. کوم کسان چې په وظیفو باندې ټول پکې هغه تقریبا بې وظیفو شول، نو حالات ورځ تر بلې خرابیږي، اقتصادي وضعیت مشکلات زیاتیږي. که موږ تاسو ګورو هر فامیل ماشاءالله لس پنځلس پورې غړي لري، د لس پنځلس پکې مخکې به دوه او درې په وظیفو، اوس متاسفانه هغه دوه او درې بې وظیفو شوي دي. غلا شوکې دا چې ډېرې زیاتې شوي دي پکې، ځکه خلک مجبور دي څه وکړي، بس ټولو ته دغه یو کار روزګار چې دی همدغه یو لاره ورته پاتې ده. بس چانه څوک ښار کې موبایلونه پټوي، څوک داسې دوکانونو باندې ورځي، یو څه کوي بل څه کوي.
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوي دي، اقتصادي حالت خراب دی، خلکو روزګارونه نشته، خلکو سخنه کې ډېر تغیرات راغلي دي. پوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي، کار زمینه برابره شي، چې خلکو اقتصادي وضعیت.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د روسیې ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې له خپل امریکایي سیال سره وګوري. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11:30 په الاسکا کې پیل شي، چې په افغانستان کې به نن ناوخته ماخوستن مهال وي. په دې اړه تفصیل له احمد شیبراورو.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مخامخ لیدنې او د اوکراین په وړاندې د روسیې د 2020 میاشتنۍ جګړې د احتمالي حل په هدف د خبرو اترو لپاره په الاسکا کې دی. نننی سرمشیز د الاسکا په جنوب کې د دغه ایالت په تر ټولو ستر ښار انکوریج کې په یو هوایي ډګر کې ترسره کیږي. له دې غونډې د اوکراین مشران څنډې ته پاتې شوي دي، اروپایي مشران هم څنډې ته پاتې شوي دي، او دوی ټول داسې احتمالي موافقې ته اندېښمن دي چې پکې د اوکراین دریس کمزورې شي یا له اوکراین څخه د اروپایي متحدانو د ملاتړ د کمزور کېدو سبب شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دا غونډه د روسانو لپاره یو کوچنی بریا ګڼل کیږي، ځکه چې پوتین دا خبرې د امریکا په خاوره کې په هغه سیمه کې چې یو وخت د روسیې مربوط و ترسره کوي، او دا سفر په داسې وخت کې ترسره کوي چې د نړیوالې جزایي محکمې له لوري د پوتین د نیولو حکم صادر شوی دی. ډونالډ ټرمپ چې د خبرو اترو په وړتیا باور لري، تر دې دمه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې له خپلو ترسره کړو هڅو ناهیلی شوی هم دی. د لویدیځوالو د اټکلونو له مخې د اوکراین په وړاندې د روسیې په 2020 میاشتنۍ جګړې کې له 1 میلیون څخه ډیر روسي سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او د اوکراین تلفات سلګونو زرو ته رسیدلي دي. ټرمپ د اګست په 14 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی ولسمشر دی او څوک یې تیرستلی نه شي. ټرمپ ته هم وویل که غونډه بده وي نو ډیر ژر به پای ته ورسیږي، او که ښه وي نو دوی به په نږدې راتلونکي کې سولې ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین چې د روسیې د سیاسي شخصیت په توګه د خپلو 25 کلونو په اوږدو کې په رسمي ډول د امریکا له 5 مختلفو ولسمشرانو سره لیدلی دي، د اګست په 14 په کرملین کې د خبرو پر مهال د الاسکا غونډې ته یو ډول خوشبیني څرګنده کړه. له کرملین څخه په خبره شوې ویډیو کې پوتین وویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره خورا پیاوړي او رښتونې هڅې کوي، دا سیاسي چې د ټولو لوریو په ګټه وي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکراین غیر معجب برید پیل کړ، چې لا هم دا جګړه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا،
بیا هم افغانستان ته ورستنیږو. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په موسیقي بندیز دغه هیواد کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلی دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ډیری سندرغاړي د مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي چې د محدودیت سخت حالت سره مخ کړي. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو سره سم په موسیقي بندیز ولګوه، او ګڼ شمیر محلي هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول. په دې اړه تفصیل لسنا کا کړه.
د 2021 کال د اگست 15 په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دورس او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیري واکمنۍ کې هم موجود و. په جلا وطن کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د موسیقي هنرمندانو پخوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو د څلورو کلونو کې د ګټې وټې یوازنی لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم پرې کړل شوی. ډېرې دوی چې څه درلودل د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشتو کې خرڅ کړل، په دې هیله چې د 2020 کال طالبان متفاوت دي او شاید بیرته موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خو د نوموړي په خبره له بده مرغه داسې ونه شول او دې بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي، وایي چې د دې وضعیت دوام با افغان سندرغاړي او پټوله کې افغان موسیقي نور هم اغیزمنه کړي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي د محدودیت سخت حالت سره مخ کړي دي. د دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تیماتیږي، دوی تهدیدیږي، وهل کېږي، بې عزته کېږي، شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې تېرېږي، په یخو په ګرمۍ کې. دا مجبوره دی، ماران خو نه دي چې خوري، خو عزتي اولادونه به څه خوري؟ بغیر د هنر نه خو دې سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرامه ده، ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي. او یو شمیر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اورېدلو اجازه نه ورکول کېږي. د یادونه ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمیر هنرمندان له افغانستانه وتي هم دي. خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم وایي له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، رو رو د خبری مجلې د پای شبوته نګدې شوی. نن د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول. د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه داسې مهال را رسېدلې چې میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلان شاتګ ژاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه محروم شوي او د لوړو زده کړو حق هم ترې اخیستل شوی دی. په دې راپور کې له زده کړو او تحصیل نه له محرومو نجونو سره خبرې شوي او حال اخیستل شوی.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و، زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې یې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی، سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزولې یې له دې کړېږي چې هیلې یې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود، اوس پرمختګ کړی خو دا په کور ناسته ده.
د مکتب په وخت کې موږ تقریبا په اوه مواتم سنس کې وو. ما به دې ته زه په پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشته ته کامیاب شم. په ما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل. ادي دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي او زه لا هماغه شناسم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بې برخلیکۍ کړیږي. ملګری ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې شوې دي.
له ورونو سره یو ځای ښوونځي تلتل تلم، خو اوس چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هرې واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هیله دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هیله درلودل چې یو ژورنالیست شي او ما هم هم دا هیله درلودله اوس هغه وینم هغه پوهنتون هم وایي او بیلابیل ځای کې دنده هم لري نو زه چې هغه وینم نو زما یوازینی د محدودیتونو لامل زما ښځېتوب دی دا چې زه یو ښځه یم نو ماته ارزښت نه راکول کېږي او په ما باندې محدودیتونه لګېږي نو ډېره سخته خفه کېږم او زه وایم کاش چې زه هم هلک وای نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسېدلې وای.
له زده کړو او تحصیل محروم نجونې داسې مهال خپلې نیمګړې هیلې ژاړي چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه واک ته لرسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې یې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیایي نیمه لوړو زده کړو ته وه چې په کابل او لویو ښارونو کې یې زده کړو دوام درلود. خو د 2024 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالي تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسایب لدی متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو له سوالیو کې خو یوازې ماغه د ټولنې قابلیت یا د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازینه د سپینې ساحې دي چې هلته یوازې یو قابلیت
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکي ده چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د روغتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزې په کور کې نی نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې یوازې د خزې زیګون یوازې د خزې امیدواري نه ده، ځینې داسې نور مشکلات دي چې وخزې نشي کولای. د جلدی د نظره، د اورتوپیدی د نظره، مثلا د جراحي د نظره، یو امور که د بواسیر په مشکل باندې اخته وي نو دا یو زنانه جراح ته ضرورت لري که مردانه ته. دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري که مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ استاسو ټولنه هم چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده، که چېرته د یوې سینې الټراساوند ته ضرورت ولري دا باید ښځه وکړي که نري وکړي. که دا چېرته داسې یو جلدي تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه معاینه شي، دا معاینه باید یو ښځه جلدي ډاکټره وکړي که نر جلدي ډاکټرې وکړي. دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي. او د خلکو دا چې وایي خزې دې په کور کې نی، خزې بیا دې په توقم د دیونه لري چې شفخانو ته ځي. اولنې غږ کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لري که نه لري، نرس لري خزینه که نه لري.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې ښوونځي او پوهنتونونه تر دویم اعلان یا امر ثانی پورې بند کړل، خو اوس د ښوونځیو د بندېدو څخه باندې 1400 ورځې او د پوهنتونونو د بندېدو شاوخوا 2500 ورځې ووته. د همدغو بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند موسی کلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د ښځینه ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټران او نرسان بیخي کم دي.
بیخي زیات مخلوق هم دی، د ناروغان بیخي ډیر دی، نو د نرسان ډیر بینایی ته کم دي. یو دوه درې نه ډاکټران شته مګر دا مخلوق ډیر دی، چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدې بندیزونو له کبله ګڼ شمېر کورنۍ له وطنه په تیښته دي او هڅه کوي چې د خپلو لونو د تحصیل هیلې پوره کړي.
او ولسو په حکومت په دواړو باندې موږ دا غږ ده چې موږ خوندې مې احتیاج وي، موږ خوندې مې محتاج وي، موږ پاکستان، ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی او په خبره یې که د زده کړو دروازې ورته خلاصې نشي دی هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یو ولادت ستونزې لپاره یو راس درد لپاره هم روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې طبعا هغه کوو تداوی کوو. دا هم یو واده، دا هم خاوره دل دی خاوره دې خاورې لودین صاحب چې څوک ماته ملیون ډالر راکړي دې خاورې زه نه وځم. لیکن یوازینۍ ستونزه مې دا ده چې بل خپل خپل تلاش په لورانې راکړې. که چیرې د مال لورانو ته زده کړو دروازې بندې نو شاید دا شی ما مجبوره کړي زه ووځم بلې خواته ځان وباسم.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظې لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دیني زده کړې مهمې بولي او له همدې کبله یې په هیواد کې د دیني مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 23000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي.
د اسلامي همکاري او سازمان ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساینسي، طبي، انجینري، تخنیکي او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمینه ورته